حنفي مذهب دي دلته نور مذاهب چې دا غنسته خلکو یعنی دغه یو بل مانځي وبل طریقه چې هغه څلور مذاهب مش حق بولو چې دا مذهب حق دي دا مخفي د نور د مذهب د مانځه طریقه هم خطا مستند معلومه کوي څوک مثلا د شافعي د مذهب موافق لمنځو کوي چې دا خلکو ته د شدا شکارات چې د دې ته شامل مونږ نه دی جایز یا د غسل لمنځ نه دی سوی نو زموږ سره په ټولنه کې واځي شیعه مسلمانان اوسېږي او دا غوي سره موږ دومره سره لري په ټولنه کې یو د بل فکر څخه یو د بل اعمال او لیدل څخه یو د بل مراسم څخه چې زه تر اوسه پورې د شیعګانو د لمانځه طریقه ماته پرانه را معلومه وي چې دای له سره څخه لمونځ شروع کوي تر پایه په څه ډول باندې کوي چې دای زته زما غنې معلومه ډېرو کمو کسانو ته به دغه شان چې دغه معلوم وي نو زموږ په ټولنه کې د افکار او تنوع چې دا کمه ده او دغه شی خلک تنگ نظرې ته حڅولې دي دغه شی خلک دې ته حڅولې دي چې پر خپل کم فکر چې دی لري دا سلسله نه حق وبولي او د دې مخالفت چې دی هغه د باطل و د بل و د بل په تاسو باندې ونازي لدغه زایده چې الفاظ له سره سخت شي خبره خفقان تر سیږي سولې ژوند ختميږي او حتی چې برخورته چې دا غره سیږي نو یو عامل د ټولنې مزداد چې دلته تنوع پکې کم ده نو دغه د دې سبب سوی دی چې موږ د ځوانانو ترمن چې دغه خفقان دامن تسي او د فکری اختلاف د ترنودل سره سره سولګین ژوند چې دغه ونه کولای دویم ظافر نظر باندې دویم شی چې دغه د معلوماتو کمی هم دی موږ سره د دې چې په ټولنه کې موږ تنوع چې دغه ونه لرو خو معلومات ولرو علم ولرو نو پر مسائل باندې د دې پر ځای چې غوساسو او حتمن یو قاتیه درې ځولې شو چې لاغه خوودي خو چې دغه یو انچم نکیرو نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه داسې الفاظ پرځن دی یو موضوع په اړه باندې نه کاري چې زه صرف ساده په دې باور یم چې دا موضوع ده ما درې چې دا حق دی دا ستاسو درې دا باطل دی هغه الفاظ هم په داسې ډول کاري چې جانبي مقابل چې دغه نه پاري هغه وایي ما د معلوماتو لمخې زه دغه یو نظر په دې اړه باندې لرم زه چې څونه پوهیږم تر دغه اندازې پوری پوسوایم په دې موضوع باندې دغه رقم ده دغه تورته جملې او عبارتونه کاری چې نه جانب مقابل چې دغه پاري او نه داسې کوي چې د خپل دریت سره دانو نهایي بولي چې زه نو په دې اړه باندې هغه اخري نقطې ته رسیدلم تر دې خوا ته هیڅ شي نشته نو که موږ د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دغه راوخلو نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکی برخورد ته نه رسیږي خبره به خفقان ته نه رسیږي ځوانان وو موږ د ټولنې هغه ځوان قشر چې دغه به د دې پر ځای چې ول بل سره په خفقان کې ژوند وکړي هغه په سوله کې ژوند تدا کوي نو دویم قدم کې موږ د معلوماتو خلاده
مننه مخکې به په دې اړه نور بحث هم کوو نور ملمانه هم را سره دی په خبرونه کې ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبریال دی را سره دی سایل صاحب مخکې افغان صاحب ځینې مسایل یاد کړل چې مثال ځینې مذهبي توپیرونه یا په لویه سطحه ځینې توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای چې سره نږدې کې سره لرې کړي دي یعنی دغه تنوعات نه منل کېږي خو که راشو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډیر مشترکات سره لري هلته هم دوی د یو بل سیوری دا ځوانان د یو بل سیوری په کانو سره ولي په یو بل خنه لګيږي یو بل ته بده خبره کوي نو الهته تاسو بولئ چې په یو کلی کې چې مثال ټول ډیر زیات مشترکات سره لري بیا هم په ځړونو کې ډیر سره ترخوي
هیواد سلامونه تاسو ته او د بحث د دنوالو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته بانس ډیر مهم دی په دې چې اوس د پخوا پرتله زه فکر کوم چې سوله ییز ژوند له نور هم له کړاوونو سره مخامخ شوی ده ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې له بده مرغه افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده او تر ټولو مهم لامل یې هم همدا دی چې اوس د دغې جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټول قربانیان یو د دې لامل زمون پر رګ رګ کې د تاوتریخوالي د خشونت د زید د خفګان او حتی د خوږو زورولو سي زمونږ له کاره غورځولي یو زمونږ له پرمختګه غورځولي یو او په ناحقو مسایلو مخامخ کړي یو دا زموږ پر رګونو کې ځغلي د دې لپاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې چاره لدی چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم دي، حتی خلک ډېر خپلوۍ لري، اړیکې لري، خو یو شی چې زمونږ سره زمونږ په وجود کې اغزل شوی ده هغه تربجنیت دی، چې زما او زما ته نږدې خلک او دوستان فکر کوي چې زه خو د دوی د کورنۍ برخه یم یا زه د دوی د ټولنې برخه یم، که چیرته زه په یو داسې مهمې مسلې باندې غواړم خبره وکړم چې هغه کې زما فکري استقلالیت نغښتی وي، په هغه کې زما هغه خپله اقتصادیت رانغاړل شوی وي، نو د دغو لاملونو له مخې نه زه فکر کوم چې خلک ما سره کینه کوي یا زما هغه چار چاپیر دوستان حتی ورته وایم ملګري ورته وایم، یعنی اوس زموږ په وجود کې دا په که ووایم چې داسې اغل شوی ده چې لرې کول یې یا مخنیوی یې ډېر ستونزمن دی، خو په کار ده چې مونږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسایلو ته وګورو او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي لکه شام راواخلي دا د مشرانو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجنیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي. زه فکر کوم چې کله هم مونږ په خپله د خپلو ستونزو حل لارې په اسانه پیدا کړو نو په ډېره اسانۍ سره به وکولی شو چې د سوله ییز ژوند لپاره یوه ښه لاره برابر شي او هر څوک به مسؤول شي. مسؤول په دې معنا چې دوی به هغو تاوتریخوالو چې دوی قربانیان دي یا دوی په وړاندې پېښېږي له دې څخه به مخنیوی وشي او دوی به په ښه توګه وکولی شي چې له خلکو سره همغږي ولري، دوستانو سره خپلوي به وپالي او مخکتګ به وشي.
مننه سایل صاحب. د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر هم په بحث کې را سره دی. خمر صاحب، له تاسې هم پوښتو، مخکې سایل صاحب د تربینت یادونه وکړه، په دې کلیوالو سیمو کې د تربینت یا تربینت خبرې ډېرې کېږي، دغه مسایل که څه هم مشران تر ډېره پالي خو اوس ګورو چې ځوانان یا حتی دغه ماشومان دا کیسې پالي، یو چاته سلام نه کوي، مثال ښه خبره نه کوي، یعنی هغه ژوند چې دوی په کوم ماحول کې لري هغه یو سوله ییز ژوند نه دی، هغه یو له کرکې له وقدو ډک ژوند دی، او دغه وقتې کېدای شي سبا په شخړه یا په نورو بدو فزیکي عملونو بدلې سي. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې هم سره له چې اوس ښوونځي شته دي، پوهنتونونو ته ځوانان ځي، بیا هم خلک په زړونو کې د یو بل سره تربینت پالي کې نه پالي، علت یې تاسو څه بولئ؟
زه که یوه معترضه ستا په سخنه کښې ووایم، دا وي چې مونږ یې یعنی چورلټ نفي کولی هم نه شو چې په کلیوالو سیمو کې یا په کورونو کې نو بیخي منفي چلندونه دي یا بیخي ناوړه چلند دی، ناوړه الفاظ کاروي، خو رښتیا هم یوه لوړه فیصدي خلک او ځوانان دغسې دي چې نه یې هغه الفاظ د انساني باندې فرض چال چلند او ناسته ولاړه او له خلکو سره رویه یې
فکر کوم د نت ستونزې دي خو پر صورت خمر صاحب تاسو ته وروسته بېرته راګرځو، فکر کوم د نیټ مسله ده، ستاسې غږ موږ په سم ډول نه اورو، غږ مو پرې پرې کېږي، خو په هر صورت وروسته به هڅه وکړو چې دغه پوښتنه وروسته بېرته تکرار کړو او له تاسې څخه یې ځواب واورو تر هغه پورې چې دا لیکه سمیږي. ورزو اغلې فریدې حفیظ ته، اغلې فریده حفیظ خپله محصله ده، له دې به وپوښتو چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې نجونې څومره د یو بل سره سوله ییز ژوند لري، یعنی راځه یو پرتله هم وکړو. مخکې یادونه وشوه چې ځوانان په ډېرو مواردو کې کېدای شي هغه سوله ییز ژوند د یو بل سره ونه لري، خو د نجونو په اړه به واورو چې اغلې فریده حفیظ څه وایي. مهرباني.
افغانستان کې تر ټولو لوی مشکل چې دی هغه د ځوانانو په منځ کې هغه کسوري یا ځکانو په مجموع کې ځوانانو تر منځ هغه فکري اختلاف دی. مونږ په ډېرو ډېرو وړو وړو مسلو باندې سره بحث کوو د معلوماتو کمښت د یو بل نه منل او د فکري اختلاف دغه هغه اصلي دي چې په افغانستان کښې ځوانان اوسي د نجونو په منځ کښې هم دغه مسلې روانه دي. لیکن د دغو مسلو د حل لارې لپاره یا د حل لپاره موږ روپو ته هېڅ هم نه دي کړي. موږ کچې دوه نجونې په خپل یو منځ کښې کېږي نو هغوی تجربه ساتي خو اوبه یو بل تر ټولو لوی خنډ د ټولې ژوند په اړه په وړاندې همدغه دی. ورسره د دې تر څنګ چې ته یوه مذهبي ډول باندې هم همدغسې دوی یو بل نه مني. لیکن د یو بل نه منلو لپاره موږ وروسته وینو روانېدلي چې هلته هغه خپل فکر په یو بل باندې ومنو، هغه خپل نظر په یو پر متقابل کس باندې ومنو، هغه خپل نظر تجاوز ډول باندې نشو کولی څرګند کړو. دا هغه مسلې دي چې مثلا مخکې چې مېلمنو وویل چې ځوانانو په منځ کښې ما لان د ما څنګه لیدلي دي دا مشکل نه یوازې ځوانانو په مجموع په تنظیمو کښې دا عموما په افغاني دغه نوي نسل کښې دغه مشکل ډېر زیات لیدل کېږي. خو لیکن متاسفانه باید ووایو چې د حل لپاره هېڅ ډول ګام نه دی پورته شوی. دا چې له کومه راواردېږي، له کومه راپیدا کېږي، دا هم هماغه بېرته برخود کوي، هماغه د فکري اختلاف سره د یو بل نه منل، متقابل احترام نه کول او یو له بل څخه ځان پورته ګڼل دي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. لیکوال عبدالهادي مجروح هم راسره په خپرونه کښې دی. مجروح صاحب، که تاسې راته ووایئ چې عوامل یې تاسې څه بولئ، مخکې مېلمنو ځینو عواملو ته اشاره وکړه، له دې ور هاخوا نور کوم مسایل سبب شوي دي چې زموږ ځوانان له یو بل سره سوله ییز ژوند ونه لري؟
هېواد صاحب، لومړی تاسې او ټولو اورېدونکو د بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وجوهات یا عواملونه بېخي ډېر دي زموږ په ټولنه کښې، پر ډېرو چې موږ بحث کوو بېخي دا د فکر کوم د خپرونې تر لمنې پراخېږي ډېرېږي. خو راځه پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه یې چې د ژوند پر هر رنګ پر هر اړخ یې اغېز کړی دی، هغه بېسوادي ده. بېسوادي چې څو مهم اغېز یې موږ دلته روښانه کړو، هغه دا دی چې د بېلګې په ډول موږ چې بېسواده سو، موږ د حقوق نه پېژنو، بشري حقوق، اجتماعي حقوق، ټولنیز حقوق، د کلیوالۍ حقوق، د ګاونډیتوب حقوق نه پېژنو، د ملګرتیا حقوق نه پېژنو، د مشر کشر، د پلار مور ورور، د هېچا حقوق نه پېژنو چې کله موږ بېسواده سو. دوهم اغېز یې پر ټولنه باندې د بېسوادۍ، پر خلکو باندې د بېسوادۍ دغه دی. لکه یو لحظه مخکې چې افغان صاحب یادونه وکړل، په بېسوادۍ کښې موږ یو لوی بل مشکل پر موږ چې اغېز کوي هغه دا دی چې موږ یو بین المذاهب مطالعه یا بین المذاهب زده کړه نه لرو. چې موږ په مذهبونو کښې څنګه موږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، زموږ په ژوند کښې 100% د مذهب اغېز شته، نو موږ مذهبونه نه دي مطالعه کړي، مذهبونه مو نه دي کتلي چې موږ په مذهبو کښې د ښه ژوند، ارامه ژوند او سوله ییز ژوند تېرولو دپاره کومې لارښوونې لرو. دا یې دوهم اغېز دی. بیا راځمه درېیم لامل ته یې د بېسوادۍ د لاملو څخه را تېرېږو. دوهم لامل ته یې راځم، د مشرانو له طرفه څخه په ولسي ادبیاتو کښې د بېلګې په ډول نکلونه، داستانونه، په حجرو، په بنډارونه، په دې کښې چې کېږي مشرانو د اړخه، د سپین ږیرو د اړخه، د سپین سرو له اړخه، دغه نوی نسل خشونت یا تاوتریخوالي ته بلل کېږي. د بېلګې په ډول توره ده او جنګ دی او داسې داستان دی او هسې نقل دی، لس مړي وو، شل مړي وو، جنګونو هغه دا ښاغلی دی، ښه ژوند کولو والا، یو سوله ییز ژوند تېرولو والا هغه هېڅ نه ستایل کېږي، نه منل کېږي، نه ټولنې ته د یو اتل په څېر ورپېژندل کېږي. درېیم لامل چې موږ یې په ټولنه کښې لرو هغه بې باوري د پر ځان باندې، چې موږ پر ځان باور نه لرو. یاد انګلیزي کښې هیزیټیشن دی، موږ پر ځان باندې باور نه لرو، موږ دا باور نه لرو چې موږ یو ښه ژوند تېرولی سو. موږ په دې فکر یو چې موږ که موږ خشونت وکړو، موږ تاوتریخوالی وکړو، موږ د یو څوک ظهیر کړو، نو بیا موږ کامیاب ژوند کولی سو. که نه وو بیا موږ هېڅ کامیاب ژوند نه سو کولی. نو درېیم لامل یې دا پر ځان نه باور دی. څلورم لامل یې په کلو او مسجدو کښې د مخورو ملا امامانو او له نورو خوا څخه تاوتریخوالي ته رابلونکې ویناګانې دي. او څلرم پنځم لامل په ټولنیز ژوند کې د ځوانانو به واقعه کول او د هغو خبرې کړه او باور نه ګڼل دي چې لکه حضور کې په مجلسو کې په کورو کې په ناس کې کوي ځوان یو ځوان یا ځوان یو خبره یا خپل نظر څرګندول غواړي مشرانو د اړخه خبره تل کیږي رد کیږي چې ته چې موږ ناس ته باید څه ونه کې ته باید ونه ژغېږې ته باید خبرې ونه کې د هغو بے واک کول هغه بے باور کول هغه پر ځان باندې د باور بایلن یو بل لامل دی چې موږ تاوتریخوالی او خشونت ته را بلی. دریم څلرم یا پنځم لامل جنگ دی. جنگ دی لکه څل سب چې د ونو کړ جنگ د جنگ فزیکی زیان دومره یا فزیکی زیان دونه توان فزیکی توانونه دونه نه لري لکه څنګه چې رواني توانونه لري د انسان پر روان د انسان پر ټولنیز ژوندانه اغیز کوي. مثال لکه موږ چې څونه فزیکی توانیان سوي یو څونه فزیکی زیانمن سوي یو زموږ وطن نړېدلی دی زموږ کلي و کورونه نړېدلي دي د غونه لس چنده زموږ ذهنونه خراب سوي دي زموږ ټولنیز ژوند ویجاړ سوي دي زموږ ټولنیز اساسونه زموږ ټولنیز بنیادونه زموږ د ټولنیز ښه ژوند تیرول هم ورسره وران څه ویډیو سره نه لیدلې دي. یو بل لامل چې مخکمه یادونه وکړله چې هغه بیا برته دلته په عمومي لابلو کې مرضی او بین المذاهب نه معلومات موږ چې مذهبونه مطالعه نکو د اسلام اسلام په موږ خپل سپېڅلې دین دی دا غسخه وافاته چې موږ نور مذهبونه مطالعه نکو پاک موږ ټولنیز ژوند مطالعه نکو موږ د پاره به ډیره ګرانه وي چې موږ یو ښه ژوند یو سولې ژوند یو د ځوانانو د سپېژرو د شذو د
مجرو صاحب تاسو البته ډیر عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولېز ژوند نه لري. البته هغه مهم مسایل چې یاد سول تربیناتو همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه درکول وو همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی لکه وړکتوب د ځینو وقدو انتقال وو چې دوی بیا وروسته هم دغه وقدو د سړول لپاره سولېز ژوند نه خوښي بلکې همیشه دا خوښوي چې یو بل ته تند خبرو کې تند چلند وکي یا هم هغه په ټولنه کې ځینې وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان پکې ستایل کیږي چې هغوی مثال تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتی بولي حتی په کور کې که څوک مثال نرم چلند کوي ښه چلند کوي حوصله کوي نو داغه پاړه حتی منفی برداشت وی په کور کې. حال دا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالي څخه کار نه اخلي. افغان صاحب کچېری ځوانان مثال د خبرې د یو بل ترڅنګ سولېز ژوند نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشوه دوی دغه چلند کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي نتیجه به څه وي؟ یعنی فکر کوي چې دا ځوانان به ګټه وکړي لکه څنګه چې دوی فکر کوي کنه د تاوان خواته روان دي؟
یو تر دا پوښتنې تر جواب مخکې لازم یو بل عمل ته اشاره وکوم چې هغه موږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی موږ په ټولنه کې دا هم د دې سبب کیږي چې کوچنۍ له کوچنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي. هلته په کور کې د میړه او د ښځې تر مابند دغسې د نورو د ورونو سره یې د ورونو تر مابند د مور او د پلار تر مابند خو هغه کورنۍ یې پښتانه خو زیاتره ډېر وخت یو ځای سره اوسي نو بیا د دې اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی او علمي سویه خو یې موږ بیان کړل چې علمون دلته کم دی د معلوماتو خلا هم د تنوع هم په ژوند کې نشته. نو هغوی په یو ګډ کور کې سره اوسېږي او کله چې په ګډ کور کې سړی په دغه شرایطو کې اوسېږي نو هغه بیا حتما دورې کله فزیکي شخړې رامنځته کیږي کله دعوا او جنجال رامنځته کیږي د خولې تر حد نو کله کله بیا د مشران سره خفه کیږي یا که ښځې یا که نارینه وي کله ښځې او نارینه سره خفه وي بیا د کوچنیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي او کله چې دا کوچنیان رالویږي نو دغه شی د دوی سره رالویږي دا شی د دوی دغه یو ډول صفت چې دغه ګرځي. نو په ټولنه کې ځوانان چې یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو په سم سولېز چاپېریال کې نه رالویږو دغه خشونت او دغه زور زیاتی او دغه شان موږ یو خصلت مو ګرځي چې بیا موږ پر نو ژوند باندې بد اغېز کوي. تازه ما نتیجې ته نو نتیجه خو از موږ سې ټولنه ده چې موږ سې په وړاندې ده. ځوانان یو له بل سره پر مازی خبرو باندې خفایي غوسه یي ښکنځل یي بل څه بد ویل یي. کوم سې د ټولنیزې رسنۍ وګورو دا یو واجب شه دغه یو مثال مسته راکوي چې پر ډیرو عادي خبرو باندې حتی د سیاستوالو پر چا نیوکه ور باندې کړي چې دا پلان سیاستوال د پلانوي کس چې مثلا په چیرې رهبری کې یا کوم وسواس کې دا غلطي کړي ده لاس راځي ښکندل ورته کوي. ورته پر ځای چې ښکندل وسو کوي ځکه پر ځای چې بده خبرو ته کوي یو ملګری ورې شناخته سړي خو بده کې نو ولې ناراضو په سم ډول باندې خبره نه کوي چې و دغه مثلا غلطي ده دغه د ښېګڼه و دغه بدګڼه ده دغه ښېګڼه ده مرز دې پر ځای باندې چې زما پر شخصیت با زما پر هغه پر شخصیت زما لپاره هغه یو ایدیالي پر هغه باندې په هیڅ صورت یو نیوکه چې دا غنه منم او داس یو انسان په ټولنه کې په ټول ژوند وجود نشي پیدا کولای چې هغه د تر نیوکه لوړ وي. نیوکه حتما پر انسان باندې کېدلای شي. نو دا خو انبیا نه دي چې الله تبارک وتعالى د دې د قسمت سما خسته ده. دا خو انبیا او اعلان ټول انسانان د دې ولدي چې باید نیوکه قربان یوسي. نو زموږ نتیجه ده دغه شاره به زموږ غونډه ټولنه یي چې هغه به خپګان به پکشي سولې ژوند به نه یي پکشي تنوع به نه یي پکشي معلومات په خلا کې به ووسو سمه خبر کوي چې کاوله د دې ویری نسې کولای چې خلک باندې راغورځ چاتي ور باندې لګي خلک ورسره خپکیږي. ما په خپل ژوند کې ډیر شانت تجربه کړی دي. نو زما داسې مزلینو مسائل ته چې په شرعي لحاظ باندې موږ راغو باندې خپل دلایل ورته درلودل وړاندې کړی مو دي په ډیر سولېز توګه باندې مو یا په مجلس کې وړاندې کړی دي یا موږ کله ور باندې کړی ده په کتاب داسې مونږ کړی چې یا د بل د تقابل د فار یا د چا د نظر دره د ورو د فار صرف خپل معلومات د وړاندې کول د فار خو نتیجه دا څه ویل چې په ټولنه کې ځینو خلکو ور د چیستا په لګولې دي د چیستا په لګولې دي ان ستا په خلک کې هغه خبره نه درې لکه چې هغه د ټولنې له دغه حاکم ذهنیت سره یو څه توپیر چې دا غوړي. نو نتیجه به دا شي راځي چې موږ په معلوماتو په خلا کې هم وسو د شخړو ته به هم سر رسیدو خپګان ته به هم سر رسیدو تنوع به هم په ژوند کې نه وي ځینې مسائل تر اوسه پورې هم داسې د حقیقت څخه د حقیقت باندې پردې پرتې دي او دا د حاکم ذهنیت اجازه خلکو ته نه ورکوي چې څوک خبر هم دي په حقیقت باندې پوهیږي هم او موږ دغه د زمانه وو د ټولنې د اوسنۍ حالت هم دا نه برداشت کیږي دا مسائل نور دغه سپاتې شي. مګر له دې وجه دا مسلک هغه متخصص کسان سپیشلیست کسان یې خلنه سي ورولای چې په ټولنه کې شخصیت بدنامي وي. نو نتیجه خو په دغه مسائلو کې دغه سپ روان او تخت زموږ سي دا اوسنۍ کوم وضعیت دی کوم چې ټولنه ده دغه حالت نتیجه ده او دا په دغه نتیجه باندې خو فکر نه کوون چې یلان المنوک دي کوم څه راځي یا چې تاسو چې مو صبر راځي یا چې اوریدونکو کې نو یو څه دي خلک چې دا غراځي دغه نتیجه ده.
مننه افغان صاحب. سایل صاحب مخکې یادونه وشوه چې مثال د ناپوهۍ له وجې خلک ځي مثال د جګړې لورې ته تاوتریخوالی کېږي او هغه سولهیز ژوند چې موږ یې غواړو موږ یې هیله لرو هغه په ټولنه کې نه وي ځوانان نه لري. خو داسې هم شوي دي موږ خپله په دې راپورونه جوړ کړي خپرونې هم په دې جوړې کړي چې په ښوونځیو کې د ښوونځیو په لارو کې خپله د ښوونځیو د ننه یا په پوهنتونونو کې مثال دغه زده کوونکي او محصلان چې کوم دي دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی هلته یو علمي کار وکړي یو فرهنګي کار وکړي یو خدمت وکړي بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړې وي چې بدماشي وکړي. یعنی هغه حتی د اکاډمیک ماحول فضا چې دا هغه خشنه کې هغه هغه له سولهیز حالت څخه راوباسي. نو ولې زموږ په ښوونځیو کې ولې زموږ په پوهنتونونو کې زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغه ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سولهیز ژوند ته کار وکړي له یو بل سره ښه وچلیږي برعکس یې تاوتریخوالی کوي؟
هیواد صاحب ډېره مهم مسله ده. متاسفانه چې په افغانستان کې دي خصوصا په پوهنتونونو کې دغه مسله ډېره جدي ده. په تېرو وروستیو کلونو کې خو لا پسې جدي شوې ده. هر چا غوښتل چې داسې یو چا پلوی شي چې هغوی په قدرت کې وي یا ګټې ورسره شریکې دي. دا واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپل موخو لپاره تر څو دوی خپل دینی عقیدې چې لري هغه سړی کړي او خپل موخو ته پرې ورسیږي او یا هم هلته نفوذ ترلاسه کړي که په پوهنتونونو کې دی که په مکتبونو کې. ولې زه خوشبختانه دا وایم چې په تېر دومره ژوند کې مونږ کړی ده د هېڅ دغسې ډلې د هېڅ دغسې ګروپ پلوي مو نه ده کړې، بلکې زه یو ښه مثال داسې درته وایم چې مونږ محصلان وو، ما حتی د دغسې یوې ډلې په کلکه مخالفت کړی چې دوی فکر په دین باندې په اصطلاح څرخېده، کوشش یې کوه چې د دین په نوم باندې د دین دفاع په نوم باندې یو داسې ډله واوسي چې هغوی په پوهنتون کې فعالیت ولري. ولې ما یې په کلکه مخالفت کړی او مخالفت له امله یې زه تاسو باور وکړئ چې غواړم په همدې خپرونه کې زه په دې باندې اعتراف وکړم چې زه دوی 50% کافر ګڼلم. نو زه متاسف نه وم هغه وخت چې ولې زه له دغسې تقابل سره مخ یم، ځکه زه په دې پوهېدم چې افغانستان کې له کلونو راهیسې دغسې تفرقې او دغسې ننګولونه مراتېدل یا اوس هم مراتېږي تر څو دوی دغلته په دې سیمه کې یا په دې هېواد کې دوی قدرت ته ورسیږي. د دې آباد ډېر پراخ دي، له مکتبونو رانیولې تر پوهنتونونو او حتی په اصطلاح لویو علمي او اکاډمیکو مرکزونو پورې دغه مرحلې تسلسل موندلی ده. خو زه یو شي باندې غواړم بحث وکړم، هغه دا دی چې هغوی چې ځان فکر کوي چې د دې هېواد اصلي مالکین دي یا په اصطلاح یو ښه انسانان یا غواړي چې دوی په لاس دوی په فکر باندې دا ټولنه بدلون ومومي، نو زما به یو غوښتنه دا وي چې راځئ د انسانیت لپاره، د دې هېواد لپاره او ژوند د ښه کولو لپاره، تر ټولو مهم مسله دا ده چې د خپل ژوند لپاره مونږ هغه مردود ایډیالوژي یا هغه مردود فکرونه چې مونږ یې ورځ تر بلې له ناکامۍ سره مخ کړي وو، یوه مدوه کېږي نه، واز مخه کېږي نه، او شپه مو په بغار وو چغو په خفګان باندې تېرېږي. کاځي چې دې حالت ته په دغسې ډول باندې نه ووایو چې یو بل ته لاس ورکړو او یو بل له دغو فکرونو نه را بچ کړو چې مونږ ورسره مخامخ یو. بله مهم مسله دلته دا ده چې دغه ډلې مونږ دغه حالت سره مخامخ کوي، په دې خاطر زه فکر کوم چې مونږ په تورو تیارو کې وساتي. ویل کېږي چې د یوې مدرسې مشر ته یو چا ویلي وو مولوي صاحب راځي چې یو فتوا صادره کړو چې قرآن کریم له لوستلو سره ترجمه هم فرض ده، یعنی فرضاني وګڼو دا فتوا صادره کړو چې هر کس مکلف کو چې مدرسې ته څوک راځي قرآن ته نازلات ولي خو ترجمه باید ورسره فرض وي. نو هغه په دې فکر کاوه ورته ویلي وو که چیرې دا کار وکړو دوی خو بیا په قرآن پوهېږي که نه، بیا خو زموږ دا تجارت نه کېږي. یعنی دلته دوی بحث دا وشي که دوی مونږ ته قرآن نه ژباړه یا مونږ ته په ترجمې ته نه پرېښودلو، نو په دې خاطر چې سم پوه نه شو، که چېرې سم پوه شو د دوی دا نامردود ایډیالوژي نامردود ترجمې او نامردود فکرونه بیا مونږ په اسانو نه مونږي. نو په دې خاطر زه غواړم داسې راټوله کړم چې اوس وخت ته هم مونږ همدغسې یو څه قرباني یو، یعنی دا اوس وخت کې هم داسې نه ده چې مونږ له دغسې حالت نه تېر شوي یو. راځئ چې زه پر خپلو ملګرو باندې دلته په هغو خلکو باندې چې واقعا غواړي چې بدلون راشي، د دې لپاره چې خپل ژوند یې ښه شي، نو یو داسې فکر رایج کړو چې هغه له خپلې کورنۍ راواخلو، له خپلو ماشومانو راواخلو، دوی ته د داسې یو تسلیت، د داسې یو فکر تختنان یې کړو چې هغوی په واقعیت کې دوی فکري ثبات پورې ولري، واقعیت کې دوی د یو انسان په توګه راڅرګندي او هغه بدبینیان یې هغه په اصطلاح کوم شی چې د دوی د ژوند یا زموږ د ټولو د ژوند د په اصطلاح د ناسم چلندونو سبب شوی ده هغې مخنیوی وشي او مونږ به په راحت سره وکولی شو چې یو بل سره اړیکې ونیسو.
مننه سایل صاحب، خوشحاله اوسی. البته وروسته به په حل لارو هم وغږیږو، خو لاغه مخکې اغلې حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کوم مسایل ځوانان سره لري کړي، خو زموږ په ټولنه کې که مثال ایډیالوژي دي که نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان یې مثال هڅولي چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي یا مثال په زړه کې د یو بل سره عقده وپالي، د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډېره تا ویلې ما ویلې دي او هغه د دوی ژوند یې تریخ کړی دی، دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې دی او بل سره سولې ژوند نه لري چې هغه دې ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلي دي، ما تا پسې داسې ویلي دي، او دغسې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې خلاص یعنی په اسانه ترې خلاصی نشته دی. د دغو مسایلو په اړه راته ووایه چې څومره یې د نجونو ژوند تریخ کړی دی.
بله باید ووایم چې زموږ په جامعه کې یو ډېر مشهور دی که نه کمبنه کمبی ته ویلو ما ویلو ګورئ که مونږ چې وګورو په افغانستان تاریخ ته وګورو ښځې له ډېره اړخه له کوچنیوالي څخه د ډېرو مسایلو لرې پاتې شوي دي. هغوی ته دا چې یوازې د تعلیم د برخې لرې پاتې شوي دي، هغوی په ډېر کم عمرونو کې ودونه کوي. یعنی هغوی دا نه شي درک کولی چې څنګه باید خپل ژوند مخکې ویسو، څنګه باید هغه څه چې مونږ یو ښه ژوند یو سوله ییز ژوند ته هڅوي یا یو سوله ییز ژوند مونږ ته راپه برخه کوي، مونږ د هغه لاس ته راوړو. پرته مثال که یو نجلۍ په 14 کلنۍ کې واده کوي نو هغه څه پوهېدلی شي چې هغه مطلب د هغه د خپل کمی هغه بلوغ تر سخې پورې نه وي رسېدلی، د هغې خپل د عقل کمښت هم دایي چې هغه خپل ژوند هلته پرېښوي، د چا خبر پر ځان باندې نشي تحمل کولی، په مقابل کې صبر نشي کولی، متقابل احترام نشي ساتلی. دغه ټوله علائم چې وروسته بیا د دې نجلۍ ژوند ته په پردي کور کې پرېښېږي. یا که ووایو که چېرې یو نجلۍ د تعلیم څخه لرې پاتې شي، دغه بېسوادي په خپله د جهالت پر لور منډې وهل دي، یا د جهالت پر لور وردانګل دي، دغه مسله هم بېرته داسې کېږي چې کېږي چې مطلب نشي کولی چې یو نجلۍ خپل ژوند ولري، یا په خپل کور کې هغه په خپل د پلار په کور کې فکري اختلافات وي، د کور سره له ورونو سره له پلار سره له کور سره دوی سره نه را جوړېږي. په یو فامیل کې بیا چې کله یو نجلۍ ودېږي بل فامیل ته ځي، یو بل کورنۍ کې وي، هلته کورنۍ تشکیل وي، هلته مسولیتونه پر غاړه اخلي، به نیکه شي، به مور شي، به ورور شي، به پیندار شي، نو دا مسولیتونه بیا هغې لپاره ډېر دشوار وي. نشي کولی چې د دغو مسولیتو څخه ځان وباسي. بیا څه د عامه پوهاوي کمی هم ده، مونږ ډېر دغه مسالې شاید اوس په ښارونو کې حل شوي دي، خو په افغانستان ډېرو پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې دا مسلې اوس پورې شته دي. د دوی دغه مسلې یو عمده لامل شاید همدا وي چې نجونې په کم عمرونو کې ودېږي، هغوی د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه ده. ورسره هغوی د عامه پوهاوي کې مونږ څه شته نه، چې یوه مور بېسواد وي، هغې تاوتریخوالی زغملی دي، هغې یو سوله ییز ژوند نه وي لیدلی، هغه به خپل لور ته څنګه ووایي چې ژوند دا دی یا ژوند هغه دی، هغه به ښي ښه بد لور ته څنګه ووایي. ډېری داسې میندې هم دي چې هغه په خپله جدي د خپل دور په ژوند کې مداخله کوي، هغه دې ته هڅوي چې چا درته یو ویلې ته ورته دوه ووایه، دا په خپل یو سوله ییز ژوند ګډوډوي. نو دا بېرته مطلب بېرته کوم لاین چې مخکې ذکر شو بېرته هغې سره برخورد کوي. نه شي کولی چې یوه مېرمنه په صحیح ډول باندې خپل ژوند مخکې بېسي، هغه د خپل د ژوند لپاره هدفونه وټاکي، هغه دې په خپل ژوند کې دا وړتیا پیدا کړي چې هغه د یو سوله ییز ژوند لپاره سوله ییز ژوند کوم سوله ییز ژوند لپاره د نورو وهڅوي. د عامه پوهاوی کمی په افغانستان کې په هره برخه کې کمی ډېره ده، خو په دغه برخه کې چې دنیا یو سوله ییز ژوند لپاره د یو ښه ژوند لپاره که چېرې تاسو یو مثال ووایم، که چېرې یوه ښځه د کومې موسسې د پام څخه ځي او نورو ښځو ته د ګډ ژوند یا د سوله ییز ژوند په اړه خبرې کوي، نو شاید هغوی ورپورې وخاندي چې دا څه وایي، زه به څنګه د چا خبرو پر ځان منم، زه به څنګه د خواښې خبرې په ډېر شکل باندې پر ځان منم. لیکن دا په خپله د دې پورې دا په خپله دې سره ټکر کوي که نه، چې څومره هغوی نه شي کولی چې مطلب خبرې پر ځان ومني. دا تر ټولو لوی یو جواب جواب ته څومره په مېرمنو کې چې دغه څه څومره فکر کوم، شاید په افغانستان کې په پایتخت په دې ځایونو کې تدبیر حل وي، لیکن په کلیو بانډو کې تر ډېره دا مشکله شته. حتی تر دې پورې چې بیا د خاوند په څخه ښځه وهل تکول هم وخوري، حتی تر ډېرې کورنۍ ته چخواري به مرسته کېږي، تر دې چې هغه مېرمنه یا خپله په اخره کې ځان ووژني، یا د خاوند په څخه وجب کېږي، یا تر پرېښودل کېږي. نو دا مسلې دې چې وروسته وروسته بیا د ښځې ژوند تر دې څنګ چې تریخوي، د هغې د مرګ سبب هم کېږي، د هغې د نور ورته نور ستونزو سبب هم کېږي.
مننه آغلی حفیظ، د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو وغږیږو. یوه مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان له یوې ستونزې سره مخ کیږي، د یو بد عکس العمل یا بد چلند سره مخ کیږي، دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کړي، دوی نور هم هغه کیسه خرابوي، نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل یې سختوي. هغه د ساحر لتیانوي او بیت وایي، جنگ په خپله یوه لویه مسله ده، په جنګونو مسلې نه هواریږي. یعنی که یوه ستونزه رامنځته کیږي، یو مشکل راځي، یو څوک یو ناسمه خبره کوي، ناسم چلند کوي، نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغه سې څه وکړي، باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي. یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي، نه دا چې احساساتي عمل او چلند وکړي. نو مجرو صاحب، ستاسو په نظر کله چې یو ځوان له دغسې یو عمل سره مخ کیږي چې دی مثال جګړې ته هڅوي، دی فزیکي خشنتوب ته هڅوي، نو یا احساسات کیږي، په دغسې وخت کې دی څنګه کولی شي چې مثال راشي، یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم هغه له سوله ییز حالت نه وي راوتی، جګړې ته نه وي تللی؟
مننه یوات صاحب. د سیدی چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لومړی بیرته هغه د لاملونو کې چې زموږ لومړی لامل یا تر ټولو لوی لامل بې سوادي وه، بیرته خبر راځي و سواد ته درېږي. که یو اندازه زده کړې موږ ولرو، زده کړې موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای سو، څه ډول زغم کولای سو، څه رقم د یو چا سره پرمختګ یا د یو چا سره مخامخ کېدل کولای سو. نو زده کړې موږ ته دا شی راښیي، تر ټولو لومړی شرط چې سوله ییز ژوند لپاره، یا د یو داسې لکه تا چې پوښتنه وکړل چې څنګه یو څوک کولای سي، یعنې ستا د پوښتنې لنډیز یا خلاصه یا تشریح دا ده چې څنګه یو سړی کولای سي زغم ولري. نو زغم موږ ته دغه زده کړې راکوي، زغم چې موږ وکړی شو زده کړې ولرو. موږ زده کړې لکه داسې نه، زه به یو خبر لږ روښانه کړم. دا زده کړې نه لکه اوس چې تیرو دورو کې یا اوس چې زموږ په هیواد کې روان دي، دا یو تحت اللفظ، یوازې لفظونه زده کول دي بس. زما مقصد دا دی چې زده کړې داسې زده کړې وکړې چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاري شي، ذهن ته یو فکر، یو تمدن ورپېچکاري کړل شي. هغه موږ کور لومړی قدم کې موږ زده کړې کولای شي. دوهم، د مشرانو له اړخه هغه اولادونه ستایل، یا د ټولنې له اړخه، یا د کورنۍ، یا د کلي و کوڅې و محلې له اړخه هغه خلک ستایل، څوک چې سوله ییز ژوند دپاره هڅې کوي یا یو اندازه په هڅو بریالی شوی. دویم، د کورنۍ او ښوونکو، دریم د کورنۍ او ښوونکو له اړخه ماشومانو ته پر ځان باور ورپیدا کول. یعنی که یو سړی ښه ژوند، سوله ییز ژوند کول غواړي او کوي، نو بیا هغه ته باور ورکړل سي چې دا ستا کړې لاره، دا ستا نیولې لاره، بېخي ښه لاره ده. باید موږ وستایو، موږ تاسې ته نور اهمیت درکړو، نور هم پر مخ بوزو، نو بیا هغه هم ستایل کېږي او هغه نور ځوانان، نور هیوادوال و دغې ښې لارې ته یا د سوله ییز ژوند لارې ته را دعوت کوي، را بولي. څلورم لامل، د ملا امامانو له اړخه په مسجدانو، په کلیو محلو کې سوله ییز ژوند ته د ملت یا د ځوانانو را بلل دي. متاسفانه، بدبختانه به زه ووایم چې دا کار په لوی لاس نه کېږي. خدای دې وکړي چې زما سره خلک متفق یي یا نه یي پر صورت، خو دا په لوی لاس د دې اړخ څخه، د دې ډلې د خ په دې ما مخکې هم یادونه وکړه چې زموږ پر ټولنه باندې حاکم ډله ده، مذهب حاکم دی زموږ په ژوند کې، واک لري، قدرت لري. نو که د هغو د اړخه دا راوبلل شي، ښه سوله ییز ژوند ته، ښه آرام ژوند ته، او هغه آرام ژوند کول والا وستایل سي، دا به هم یو مهم حل وي. نور لاملونه هم د حل
خوشحال اوسئ، ډېره مننه مجرو صاحب. افغان صاحب، معمولا له هر چا یوه غلطي کېږي، یوه نیمګړتیا وي، مثال هر څوک چې کار کوي یوه تېروتنه هم ترې کېدلی شي، خو ډېر وخت د تېروتنو په وړاندې هم زموږ په ټولنه کې هغه عکس العمل ډېر ستوغ وي، هغه نقد چې کېږي ډېر ستوغ وي. یعنی داسې په نرمه ژبه، په ښه ډول یو څوک نه متوجه کېږي چې مثال د خبرې په دغه ځکه ستونزه ده کدا د سکه خرازي د خپل هم یو ډول ځوانان بیا مثال چې بد چلندو کې ناسمه خبري وکي او په خړ ډول بیا ورستنه شي غږېدلی دوی هم که مثال بل څوک ویني چې یوه تیروتنه کوي د دوی له نظره نو دوی هم ډیر ستوغ چلند کوي او په ناسمه ژبه ورسره غږېږي نو ستاسو په نظر څنګه کیدلی شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کړي چې اصلاح شي نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي
زما په نظر خود په خوا او د وسو پر تلای او څه توچر راغلی دی نو وجه دا ده چې د رسنیو هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو تاسې بحثونه چې د هغه پر رسنیو باندې ټلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کېږي نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې د هغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق ستا په دې کې خو به داسې و چې په ښار کې یو فرضاً په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوې یو مثال نو په دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ نو هغه به درته ووایي چې سترګې نه لرې او ړوند یې او لیونی یې چرس دې څکولی دي نشه یې داسې یو بله خبره به کوله چې بل جانبي مقابل دې هم عین داسې عکس العمل ته پاراوي اما اوس په شارونو کې چې مثلا موږ ګرځو نو دا سپیشیږي چې دغه یو څوسی یا له چا سره ټکر شي یا یو شی دیول ویږي یا په ناپامي کې به یو شی باندې ووهل شي نو کله چې یو تابل طرف بخښنه غواړي هغه دا د دې څه معلومیږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی ځکه هغه سړی چې یو خطا درې سوی دی د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې په خپل خطا باندې ودرېږي دستي معذرت غواړي او جانب مقابل چې دا تر دې هم نرمش چې دا راشي نو یو څه تغیر خو راغلی دی د خو په نسبت باندې نو زما په نظر باندې چې یو څوک یو حدیث په وایم په دې ځای چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غشتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې دغه دستې وکړي له یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وشي بلکې غشتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان او غصه چې دا کنټرول کړي نو موږ که دغسې وازونه ونیسطونه چې دغه زموږ په مساجد وو زموږ په مدرسو وو په پوهنتونو وو په دې کې وایي و دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چا ته ورولویږه ګرېوانې تیرې که په وینو یې ولړه خپه یې که بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړي حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته له دښمن سره دې د دې د بد چلند په مقابل کې د بدګړو په مقابل کې ښېګڼې کوه دغه عمل به ستا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست به دې وګرځېږي نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې که نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي که د قرآن کریم دی په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوې ده ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دا هغه کوئ نو زه ځینې عوامل چې په هغه داسې لنډ ذکر کوم چې هغه کېدای شي په ټولنه کې د منفي عکس العمل پر ځای باندې خلک مثبت عکس العمل ته وهڅوي یو شی چې زموږ په ټولنه کې د علم کمی دی نو علمي وده له موږ سره دغه کوي کومک کوي په دې کې چې موږ د توند نقد پر ځای باندې د بد عکس العمل پر ځای باندې داسې عکس العمل وښیو چې نه هغه سړي ته تاوان ورسېږي نه هغه سړی خفه کړو او هغه شی چې د هغه هم اصلاح شي د بدې پر خوا باندې ښه خواته راشي بل دا دی چې په ټولنه کې باید تنوع ومنل شي د افکارو رنګارنګي چې دا ټولنه و ترقی او تکامل ته چې دغه بیایي نو که یو مثال زه فرضاً درکم په تیره دوره د طالبانو کې ټلویزیون و عکسونه و دا شانتي و دا نه و مګر طالبانو دغه تنوع چې دغه په ټولنه کې اوس و منله د افکارو ته اجازه ورکړه چې ټلویزیون و عکسونه و دغه شانه ته د اوس اجازه سته نو دا سوکه سوکه باید دا مخ ته ولاړ شي دا خبره دا هم حتمی پر حق باندې نه بدل شي زه کوم خبر کوم دا نو سر چې صدا حق ده چې هر څوک مخالفت کوي دا نو د حق مخالفت باید وي دا نو زه چې کوم واقعیت وینم دا دغه واقعیت نه زه چې څونه پوهیږم ما په نظر دغه واقعیت وي د دې کې دا چې زه په ځینو بادونو په ځینو شانو باندې د دې نه یم خبر زه به له یو اړخ ورته ناسم یو بل سړی کې دا چې د بل اړخ ورته ناسم او دا بیا چې کبر خورد وو غوسی او خفقان ته خبره نه دی له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند نه احساساتي زموږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره چې دی پر ځای چې پر علم باندې بنای پر سمه احساسه باندې بنای سمري پرنسپ دا هغه ولري د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کیږو
په احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابت کړو او احساسات خبره نه ثابتوي بلکې احساسات خبره خرابوي. نو زموږ چلند باید علمي سي نه احساساتي. او یو بل شی چې ما مخکې یادونه په عواملو کې وکول هغه دلته کوم چې تعلیم او تربیه په کورنۍ کې یو مور چې مثلا تعلیم یافته وي هغه خپل بچی داسې تربیه کوي چې هغه چلند به د مسائلو له دغه شان په وړاندې د یو عمل په وړاندې به د داخ عمل حتما له هغه چا سره توپیر کوي چې هغه به یو غیر تعلیم یافته شدې تربیه کړی. هغه کورنۍ چاپېریال چې هغه سوله ییز وي او ښه ژوندورې پکښې کېږي، خپګان چې دغه پکښې نه وي، خشونت او زورزیاتۍ پکښې نه وي، ماشومان په سم ډول تربیه شوي وي، هغه به حتما د هغو چلند به عکس العمل به د یو عمل په وړاندې له هغه چا سره توپیر لري چې هغه کورنۍ کې سوله ییز ژوند نه وي، هلته چې د هغه مینه نه وي حاکمه، هلته خشونت وي، زورزیاتۍ وي، یو له بل سره خپګان وي. نو سالمه تربیه له موږ سره بیا په دې کې ډېره همکاري کوي. په عیني مرکزونو کې د نصاب اصلاح
خوشحال اوسې افغان صاحب، البته تاسو ډېرې ښې او مهمې خبرې وکړې. د نصاب یادونه مو هم
وکړه، یو د نصاب په اړه باندې یو یادونه هېواد صاحب یو
مهرباني
وکړئ د نصاب په اړه یو یادونه. زموږ په علمي مرکزونو کې د نصاب په اخلاقیاتو کې خورا ډېر کمی دي. د مدرسو په نصاب زه ښه خبر یم او پوهنتون مې لوستی دی، نو هلته زموږ اخلاقیاتو ته چې د هغه ډېره کمه توجه کېږي. یعنې هېڅ داسې کتاب د مدرسې له ابتدا څخه تر هغه وخته پورې چې یو سړی د مدرسې څخه ووځي د ملا او د عالم په نامه یو کس له پوهنتون څخه راوځي، د اخلاقیاتو په برخه کې موږ یو کتاب چې هغه نه لرو چې دا کتاب درس کېږي او په دې کې صرف پر اخلاقیاتو باندې بحث کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، دا زما را لېږل د دې دپاره دي چې په ټولنه کې هغه سم اخلاق چې ده دا ترویج کم پرای کم بشپړې کم خلکو ته وروښیم. نو داسې یو څوک چې هغه د پیغمبر پر مسند باندې کښېني او د پیغمبر له اخلاقو له چلند څخه خبر نه وي، له خپل ګاونډي سره، د یو مسلمان سره، له یو نامسلمان سره، یو چا ته چې دعوت وکړي په ټولنه کې له هغه خلکو سره چې تا سره اوسي، نو د دې به بیا نو عکس العمل حتما دغه رقم یې لکه زموږ د ټولنې ځي. مننه
ډیر زه تمنه خوشحاله سید، خبرونه بيخي کم شیبه پاتې دي. اغلی حفیظ غواړو لتاس هم په یو دقیقه کې وورو چې ستاس په نظر د حل لار څه ده، ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سولې ژوند ولري؟
بلې، زه باید وایم که هر څوک دا خپل وجیبه وګڼي چې تر ځان له کشرانو لپاره د توصیې، نصیحت یا هم هغوی ته د لارښوونې په صورت کې هغوی ته دا خبرې وښایي چې څنګه باید یو بل وزغمو. فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته، لیکن په وړاندې صبر کول لزغم پکار اخیستل دا به بیا چا د ظرفیته پوره نه ده. که هر مور خپل اولاد ته دا ور وښایي چې د تند خبرې یا د تند غبرګون په وړاندې څنګه اوسېده وکړي، باوري مه چې دغه ستونزه به تر ډېره حالي. که هر استاد هم همدغه خپله فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښایي چې څنګه وشي کولای چې د تون غبرګون په وړاندې یا د یو فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول، فکر وړاندې کول، دا د هر چا خپل کار دی. لیکن که چیرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو، نه شو کولای یعنې اورېدل لازمي ده، لیکن په وړاندې دا نه چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تون غبرګون وښوي یا هغه د تر جنګ او احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي. نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان له کشرانو ته حتی که د ځان له مشرانو هم وي د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساساتو ښوي، ته جنګ وښوي، ته شته ماحول ګډ وکړي، بلکې دې په مقابل کې ستا د دوه منټو چوپتیا به ستا دپاره یو نوی عزت غوره کړي، ستا دپاره به یو نوی نوم او شان دا غوره کړي. نو زما په اند باندې تر ټولو ښه لاره به همدا وي چې ټولو ته توصیه او ټولو ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو. کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ژوند به په ډېر ښه شکل په سولې شکل باندې مخ کېږي.
خوشحاله اوسې سایل صاحب، تاسې هم اورو ستاسې خبره او مشوره د هغو ځوانانو لپاره څه ده چې ستاسې خبرې اوري، د دې لپاره چې هغوی یو سوله ییز ژوند ولري؟
هیواد صاحب، زه به د اغلی حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یوه جمله اضافه کړم. هغه دا چې موږ باید مینه او درنښت هم فرض وبولو. کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټول مسلې زموږ حل شي، موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو، یو بل ته به درنښت وکړو. هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کېږي، موږ به وار له مخه چې موږ فزیکي چلند وکړو، موږ به د هغې مسلې په حل لارو باندې خبره کړو. زه اکثره وخت سره ملګرو سره په همدې باندې تمرکز کوم چې ستونزې، جنجال، جنگ دا حقیقتونه دي، دا به موږ په ژوند کې راځي. ولې موږ به تکړه دغو شیانو سره په داسې ډول چلند وکړي چې همې ژوند کړی، همې نور خلک خوشحاله ساتلي. بعضې وخت کله کله مسله ډېره پیچلې کېږي، په اصطلاح چې که ته یو طرفه چلندونه کوې، فکر کوې چې زه سوله ییز ژوند کوم، دې لپاره مبارزه کوې، او نور مقابل اخ کې ته څه نه وینې، سړی ناهیلی کېږي. ولې زه فکر کوم دا ناهیلتوب تر کم وخت دی او بالاخر نتیجه لري، خو فقط د دې په فارمول کې لاړ چې مینه او درنښت هم پاتې دی، نتیجه به بریالۍ وي.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو. د خپرونې د پای شیبې دي، په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولی شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري. د خپرونې میلمنو په دې اړه خبرې وکړې. له ټولو میلمنو ښاغلي زبیر افغان، عبدالهادي مجرو، اغلی فریدی حفیظ او ښاغلی عبدالرقیب سایل څخه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې شیبې مو واورېدلو. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.